پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې به افغانستان ته د غیواد د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره د لیدنو په اړه واوري. زه جمال تورمان يم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه اجمل ان د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړي دي. په فرانسه کې یو افغان پناه غوښتونکي یو سړی په چړې وژلی او څو نورې ټپیان کړي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته خپل روسي ساري سرګی لاوروف سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړي. له طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د 13 کلن جګړې د ختمېدو په هدف ترسره کیږي. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه پکې ښکیل دي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی نن اسوشیتد پریس خبري اژانس وویل زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د طالبانو سره د دوهې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد په قطر کې طالبانو له استازو سره د نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته ولاړ. ویل شوي چې د سولې نهم پړاو خبرې له کومې نهایي موافقې پرته پای ته رسېدلې. ښاغلی صدیقي وایي د ولسمشر غني او خلیلزاد ترمنځ د کتنې په اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. خلیلزاد لا په قطر کې و چې پرون د بغلان په مرکز پولي قمري کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ کسان ووژل شول. نن د ګردیز خار حوزوي روغتون ته نږدې یو ځانمرګي چاودنه شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د پکتیا د چارواکو د خولې وایي چې بریدګر هدف ته له رسېدو مخکې پیژندل شوی او کله چې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد یې چولي. تر اوسه په دې چاودنه کې د مرګ شوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. یو افغان پناه غوښتونکي چې په فرانسه کې یو سړی په چړوی وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه راپارولي. تحقیق کوونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو وژني تر حد زیات چرس څکولی وه. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماسپخین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې کړې وه یو تن وژلی او 8 تنه نور ټپیان کړي. څارنوال نیکولاس ژاکې کټ پرون په لیون کې یو کانفرنس تول دغه کس عام او سوابقو له مخې دوه هویتونه لري او د زیږیدنې درې نیټې لري. دا تو ټپیانو له ډلې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و خو د دوی صحي وصیت جدي نه دی بلل شوی. له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته له خپل روسي ساري سرګی لاوروف سره وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسي حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلی او موږ بله شک پرته خپلو هغو دوستانو سره چې له موږ سره په سختو شرایطو کې درېدلي ځانګړی چلند وکړو. جواد ظریف مسکو ته د یو ایراني هیات په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژۍ وزیر رضا ارداکیان هم شامل دی. نوموړی د ایران او د روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشري کوي. ښاغلی ظریف زیاته کړه نوموړی به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه به ورسره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم وغږېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د می په میاشت کې له دې اتومي تړون ووت او په ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران او لویدیځ ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په زغم ټینګار کړی. په پام کې د نن دوشنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. بلخوا د پونتون محصلانو چې دغه بې رهبره غورځنګ د ملا تیر جوړوي د دوی بې تر رخصتۍ وروسته د دوه اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې. دوی لاریونونو ته په داسې حال کې جواز ورکول کیږي او عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼې ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. پوټونه وایي پرون تر لسو زیاتو الوتنې لغوه شوې. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل شوي دي. اعتراض په هغه غوښتنې سره پیل شو چې حکومت د هغه لایحه فسخ کړي چې له مخې هنګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکي په زمن کې په دغه سیمه کې چې چین کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه کوي. دا خبرونه
خدای مون اوریدونکو دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د خلکو په ویناو کې به هم واوري چې له جنگ ستړي او د سولې غوښتونکي دي.
صلح خو ډېر ښه ده چې داسې ځکه زموږ په ملک کې دومره یې توې سولې چې بېخي بې حده د اندازې
دا به هم درته وړاندې کړو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په ثبت کې د خلکو رول صفر دی. نور مطالب هم شته. په بهرنیو موضوعاتو کې بواورې د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلی څو له خپل روسي سیال سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په دوهمه نیمایي کې زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې واوریدل د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیگا کابل ته رسیدلی او لولس مشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي. ټاکل شوی چې نن هم د ولسمشر غنی سره وګوري. په دې اړه د نور جزئیاتو لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال را سره د کابل په سټډیو کې دی. وصال صاحب که مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات راکړي چې خاغلی خلیلزاد بیگا له ولسمشر سره او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره پر کومو مسایلو خبرې کړي دي.
ډېر زیات مننه تورمن صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملي والي د حکومت له مشانو سره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د ولسمشر مانی د معلوماتو له مخې خغلی خلیلزاد پرون ناوخته له دوه څخه کابل ته راورسید او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې لیده کاته وکړل. ارګویل دي چې دواړو لوریو په دغه کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو پرمختګونو او هڅو په اړه خبرې اترې کړې دي. دا په خبره ټاکل شوې خغلی خلیلزاد نن هم د ولسمشر په ګډون د افغان حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري او د سولې د روانو حلو ځلو په اړه د خپلو فعالیتونو معلومات شریک کړي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجی انوری از ریډیو ته ویل چې د ولسمشر غنی او خاغلی خلیلزاد ترمنځ د تیرې شپې په لیدنه کې خبرې شوې دي. نن به په جزئیاتو بحث او خبرې وشي.
خب اون مسئله بسیار ابتدایی بوده که همیاله اونا قابل تذکر نیستن و اون مسئله که بین از اونا صحبت شده، یعنی بیشتر مسئله که باید رسانه ایش و ما سرش صحبت خواد کردیم در مجلس امروز تشکیب داده میشه و آل پیش از وقت است و پیش از این که ما خوب صحیح از تمام جریانات یک دفعه آگاهی کامل پیدا کنیم باز بعد از دوره باشیم.
پمدې حال کې د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ویلی دی چې نن سهار د اجرایی رئیس او ډاکټر عبدالله عبدالله او د شند خغلی خلیلزاد ترمنځ هم خبرې اترې شوې دي چې جزئیات به وروسته شریک شي. د پداسیال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو دیرشمه پای ته رسیدل. د دغه مذاکراتو تر پای ته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویلي وو چې دواړه لورې د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړې ده چې د موافقې متن هم وروسته شوی ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلی دي چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسېدلی. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغانستان کشالۍ د سوله ییز حل په درشل کې ده. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به یې د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې وي. بله تورمان صاحب.
بله ډیره ډیره مننه وصال صاحب. قدرمنو اوریدونکو، محمد وصل وصال چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې په اړه راپور وړاندې کولو. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه حاجي سید داود آزادی رادیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. لنموړي سره زموږ همکار ناجی ساپي مرکه کړې او په سر کې تری پخته دي چې خاغلی خلیلزاد د زل کوم پیغام سره کابل ته راغلی دی.
ما په ان باندې فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید پرې خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسېدلې دي او دغه پریکړه لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي. زه فکر کوم چې دا غي په جزئیاتو په ټول تخنیکی مسایلو غنی سره او عبدالله سره په خبرې کړې دي او دوی سره په تبادل د افکارو کړی دی چې همدغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغوی سره په هر لحاظ بحث پرې کړی، لکه اوربان یا د عسکر وته او دا غي په پایله کې په افغانستان کې څه پیښیږي نه پیښیږي. هغه دویمه مسله تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتما دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غني او عبدالله سره یاده شوې ده چې دوی باید آمادګي ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي دا غي په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو تکینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې پر رڼا کې په اول قدم کې به امریکا طالبان سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربند او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي تر څو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډیره ښه پوزه او درنه پوښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نو ورسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وټو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت دی چې دوی د ملي اجماع په رڼا کې دغه ټولو سیاسي نو سره په خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یو پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوالې ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود تو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان اوس هم ورسیږي اقتصادي خبرونو ته چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
د ټاکل شوی چې د افغان او پاکستانی سوداګرو د ستونزو د هوارولو لپاره په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر رزاق داود کابل ته راشي. د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د افغان او پاکستانی سوداګرو له دوه ورځنۍ ناستې وروسته وشوه.
پر هغه ځین تعرفو باندې خبرې وشو. دوی باید فشار وارد کړي خپل پر دولت باندې. کوم مشکلات چې موجود دي، زموږ د ویزې مشکل موجود و. د ویزې په مورد کې تاجران د ترانزیت ترانسپورت په هکله، خصوصا د بنادرو په هکله، والداو په دې کراچي بندر کې دا مشکلات دوی پر دولت د دولت خلک هم ناست و، فشار به واردوي.
نوموړي وویل په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې د سوداګرو د تعرفو د بیو د راټیټېدو په کراچۍ بندر کې د ستونزو په هوارولو او د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو خبرې وشوې. دغه ناسته دوه ورځې مخکې په پاکستان کې ترسره شوه. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د حساب ورکولو نوی معلوماتي سیستم جوړ کړ. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاری وایي د دغه پروژې په پرانیستو سره به په دغه وزارت کې د روڼتیا او حساب ورکولو ښه فرصتونه برابر شي. ښاغلی یاري چې تېره ورځې د دغه سیستم د معرفي کولو په غونډه کې خبرې کولې، وویل د دغه سیستم له لارې خلک په اسانۍ سره کولی شي چې سیستم ته دننه شي او د پروژو په اړه خپل د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي. د وی په دغه سیستم کې په ترانسپورت وزارت پورې اړوند ټولې پروژې ځای پر ځای شوي او خلک ورته په ډېرې اسانۍ سره لاسرسی لري. نوموړي وویل چې د شفافیت د رامنځته کولو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې دا یو اړین ګام دی چې پورته شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ګوندې د زیاتو پروژو د پلي کولو پر مهال ډېری پیسې شخصي جیبونو ته لویږي. خو نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو اماراتي درهم 20 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.5 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 496 افغانۍ او زر ایراني تومانه 6 افغانۍ 80 پوله.
اوس هم د انتخابات په لور. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په ثبت کې د خلکو رول صفر دی. د دغه کمیسیون ویان وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نه تر اوسه د خلکو له لوري هیڅ انتخاباتي شکایت نه دی ثبت شوی، خو د انتخاباتي ټیمونو له لوري د یو بل په وړاندې 49 شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون له لوري خلکو ته کم عامه پوهاوی او د سولې روانې خبری خلق د انتخاباتی بهیر پاړه زړه نظر کړي. رحمت الله افغان راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلک دومره ساړه او زړه ماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 49 شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان قاسم الیاسی د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه باید انتخاباتي کمپاینونو لپاره تر اوسه د 56 انتخاباتي ټیمونو لوري پر یو بل باندې 49 شکایتونه درج سوي. په آزاد ډول د خلکو لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نموانه خص خو وایي چې 56 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداری لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتونو د استفادې په اړه خبرداري ورکړل سوی وو. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېری وضعیت همداسې دوام پیدا کړي موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي. نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې په هوای ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په شپږم اپیل او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روانې میزان میاشتې په شپږم ترسره سي.
په انتخاباتو کې پاتې کیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د سیاسي جریانونو یو شمیر مسؤلین وایي چې د رایه اچونې نوملړ ناقص او ډېرې ستونزې لري. دغه انتخاب کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایه ورکوونکو په نومونو کې اشتباه لري او په لیست کې درج شوي ځینې خیالي نومونه دي. دوی همداشان احتمالي اندېښنه لري چې د انتخاباتو په ورځ به د رایې صندوقونه د یو ځانګړي کاندید په ګټه ډک شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دې راپور کې چې د رایه ورکوونکي په غږ سره پیدا کیږي.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج دی. عابد وایي د کمیسیون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څه وخت کې دا سایټ اعلان کړ چې شما معلومات ته نه چک کنین نظر به نمبر تذکرې ته وخت چک کړم، معلومات از دیگه کس است نمبر از ماس. اگر قسم پروسر عملی بس از قسم کیامه یا شاید با مشکل روبرو شم، شاید از رای محروم شم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایت هم چیکی ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدې سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی ازادي راډیو ته وویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نومونه درج شوي چې کمیسیون په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له څلور میلیونه زیات نومونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسیون او در ملک شرکت له لورې له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوی، که هغه اصول پلی سي خیالي کسان رایه نه سي ورکولای.
د دغو اصولو یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې 9.6 لکه کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. یو بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو په ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس یې د رای ورکوونکي نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د عموم کمشنر یا د دارالانشا د رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. د موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثر ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي د کمیسیون د کارکوونکو له لورې په انتخاباتو کې درغلۍ اردوي.
د رای چونې ټولې پاڼې د رای ورکوونکو د نوملړ په اساس په ولایتونو کې د رای مرکزونو او محلونو ته لیږدول سوي. له بایومیټریک دستګاو استفاده کیږي، د رای ورکوونکو فزیکي حضور مشخص کوي، له خیالي او هوایي رایو نه مخنیوی کیږي. له دې سره په خوا کې د رایو په مرکزونو کې د کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رای ورکوونکو اداګانې بیا اساسه دي. د دغه کمیسیون د ویان په خبره 9.6 لکه واقعي رای ورکوونکي تثبیت شوي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي.
واصل وصال آزادی رادیو کابل.
او سم یو بهرنی موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلی څو له خپل روسي سیال سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. تمه ده چې په دې کتنه کې به د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر بحثونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی او دا شیبه را سره په استودیو کې ده. تکل صاحب، که مهرباني وکړئ چې د ایران او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ کتنې تمرکز به تر ډیره پر کومو مسایلو وي؟
مننه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې له روسي چارواکو سره به د دوه اړخیزو اړیکو، د افغانستان او سوریه په ګډون د سیمه ییزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې ماریا زخاروه تېره اونۍ ویلي وو چې ظریف به له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې د رامنځته شوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. زخارو ویلي وو چې په دې بحثونو کې به د یمن جګړه او له روسیې سره د دوه اړخیزو تجارتي همکاریو مسایل هم شامل وي. البته جواد ظریف د هغه پلاوی مشري کوي چې د ایران او روسیې د اقتصادي کمیسیون مشر او د انرژي وزیر رضا اردکانیان همغړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې سیاسي حالات کړکیچن دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي اغیانو او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. د لبنان په شاوخوا کې هم له څو نیو رئیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان د یوه ښکاره وسلوال تقابل برید ته نږدې کړي دي. نو ترمن صاحب، دې ټولو پرمختګونو ته په پام سره تمه ده چې له لاوروف سره د ظریف بحثونه به تر ډیره د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته پر رامنځته شوي کړکیچ متمرکز وي.
بله، تکل صاحب، یوه بله پوښتنه هغه ده چې د ایران او روسیې اړیکې تل ډیر نږدې پاتې شوي. دا سفر به د دوی ترمنځ چې دواړه د لویدیځ سیالان دي نور هم نږدېوالی راولي که څنګه؟
جواد ظریف نن مسکو ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې درېدلی. هغه وویل ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول ځانګړی چلند وکړي. البته په عین حال کې داسې هڅې هم روانې دي چې د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اوسنۍ تریخوالی او کړکیچ له منځه یوسي. په دې وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅې پیل کړي دي چې د دواړو ترمنځ منځګړتوب وکړي، یعنی د ایران او امریکا ترمنځ. ماکرون ورمه شپه له روحاني سره پر ټلیفون هم خبرې وکړې او په دې اړه یې بحث ورسره وکړ. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ماکرون په دې خبرو کې پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي اغیان دي په یمن کې د جګړې ختمولو ته د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي، او وایي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخیدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي.
ډیره ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو احمد تکلو، په دې اړه معلومات راکول چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلی څو له خپل روسي سیال سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم د څو تنو کابل خاریانو نظر د سولې په اړه وګورو چې دوی د سولې په اړه څه نظر لري.
ستاسو له پیغامونو
زه املا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د مختار د ساکت خستای سره په تماس کې یم. دلته د غنم د سګرانګ د وړه د سګرانګ سره خلاصې یو پارسل لسمنې په 200 کالدارې له اهم مخ په پورته روان دي. زما د مقامات څخه هیله ده چې غریب خلک بېخي ډېر دي، هغه خلک چې رانشي او په خوري هغه چې په خپله کښته کوي مځکې لري هغه خو لا خیر، په هر صورت دا چې رانشي تن اخلاص او خریته د خبير خلک د غریب دي مسکنان دي کار نسته نظمه د مقامات خهيله ده چې دا وړو د غنمو قیمت او نرخ ته توجه وکړي جدي تر څو دا پرې نش دي چې وړو لاسي په نورو ولایتو ته یا بل ملک چې پاکستان دی هغه ته دي زموږ د غریب خلکو ډېر تاوان دي موږ نه سو برابرولای دا چې د غنمو په نرخ باندې دولت توجه وکړي چې ګران نشي
زه ابراهیم مسعود د جنوبي وزیرستانه د آزادۍ اورېدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم باد سلام د نړۍ د ټولو حکمرانانو نه خصوصا د پښتنو د په مشرانو نه دا پوښتنه کوم چې د افغانستان ښه چې کوم امریکا ووځي آیا دا دغسې سوله ده چې لکه چې روس د افغانستان نه ووتله چې بیا دا جنګ ښه ده علاقه مشغوله ده تر اوسه پېرې
قدرمنو اوریدونکو اجمل تورمن سره مو لملتیا مننه اجملان سټډیو ته راغله ده د مهمو خبرونو سرټکی لتا سره شریکوي سات په افغانستان کې دولسنی می بجې شوې او تر هغه وروسته زما رائے زما حق د انتخابات په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات شریک کړي. له طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمېدو په هدف د امریکایي هیئت لخوا په دوحا کې شوې. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالات پکې ښکېل دي. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې 14 وسلوال وشل شوي. په کندهار کې د 215 ماتم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي رډیو ته ویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وشل شوي. اخوانند ګردیز خار حوسبیر وختون ته نږدې ځانمرګ چاودنه شوې. په سیمه کې د ازادي رډیو خبريال د پکتیا د چارواکو لخلي وایي چې بریدګر هدف ته لا رسیدو مخکې پیژندل شوی او د امنیتی ځواکونو لخوا محاصره شوی چې پسان پوری تړلې چاودیدونکې مواد چولي. تر اوسه په دې چاودنه کې د مرشوب لريپورټ نه دی ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلې څو دغلته خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوالخیزو او سیمایزو مسلو ورسره خبري وکړي. او په پام کې د نن دوشنبه هم په انکان کې د ډیموکراسۍ په لوي اعتراضونه دوام وکړي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي زما رائے زما حق په یو بلونی ځخ پرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې ټول روغ او جوړو سي. درنو دوستانو د دیونی د زما رائے زما حق خبرونه کې په بایومټریک دستګاو یا د بایومټریک په سیستم باندې بحث کوو. ویل کېږي داسې چې کوم د ولسمشریزو ټاکنو کې چې په کوم بایومټریک دستګانو استفاده کیږي په دې کې ستونزې پیدا شوې دي. وړاندې موږ په دې باندې رپورټونه هم لرل. څو بیلابیل ستونزې چې په نښه شوې دي هغه دا دي چې دغه بایومټریک دستګاګانې عکس اخیستی شي خو د عکس تشخیص نشي کولی. همداشان د ګوتو تشخیص نشي کولی. یعنی یو رای ورکوونکی کولی شي چې سو زل رای استعمال کیو د تکراری رای امکان پکې زیات دی. د تکراری رای مخه نشنیولې. دغه مسایل دي چې د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو لکه کمیسیون سره مطرح کړي دي او ټاکل شوی داسې و. زموږ معلومات دادي چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته دغه بمچک دزګاو استول هم درولي. دا چې دغه بمچک دزګاګانو ستونزې بل اخره کوم ځای ته رسیدلې دي حل شوی دي کنه دي حل شوی پم دې باندې بحث کوو. ولایتونو ته بسول کیږي کنه. په سټډیو کې را سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو تنویان عبدالعزیز ابراهیمی او همداشان د جنبش د ګوند ویان بشیر احمد تیانج ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاس وایم. ستړي مشي ابراهیمی صاحب او تیانج صاحب که پایلې ابراهیمی صاحب تاسو نه کو لکه څنګه چې وړاندې د سونز یاد شوي دغه سونز حل شوی کنه او بل کنه مهمه مسله دا چې د بایومټریک دزګاو استول ولایتونو ته څنګه شول ځکه ویل کېدل داسې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي و چې په اتم د سنبلي یعنی دوه ورځې وړاندې به د دې استول ولایتونو ته پیل شي.
برام خدا و برز سلام به شما میمان گرامی تان و تمام شنوندگان محترم شما. شما در جریان هستین که امروز 8 دسامبر هست، قرار است امروز روند انتقال مواد اساس و غیر اساس که شامل برگه های رایدهی، فرم نتایج را، انگشتان رنگ انگشتان دست و دستگاه بایومتریک است آغاز شود. در رابطه با مشکلاتی که در دستگاه بایومتریک بود، کمپانی در مالوک و دالنشا وظیفه گرفته بودند که مشکل حل میکنند که آخرین سافتویر بر ما ارائه کردند که این قصه حل شده، یعنی حال تشخیص چهره و انگشتان دست قابل شناسایی هست، تشخیص میتونن بکنن و این مشکل فعلا وجود
یعنی نداره. تاثیر دردمنی هستی چه سنزه حل شوی؟
امو سافتیاره که در دسترس ما قرار داده و تیم تکنیکی ما فعلا بررسی میکنه. خب در صورتی که اگر موارد گویا نقصه حل نشه یا در کل که یا گفتن حل میشه مورد نیست، در صورت که اگر نشه احتمالا روند انتقال به تأخیر مواجه شود.
نه خود تصویه چه حل شویده و نن پیل کی
روند انتقال مطابق پلان ما تمام آمدگی خود داریم، تنها در رابطه با دستگاه بایومتریک است که مشکل حل شود.
یعنی لطروس نده حل.
خب در دسترس ما فعلا نمو سافتویر آخرین سافتویر شده دسترس ما قرار داده که ما امیدوار هستیم که این مشکلی که بر ما گفتن حل شده که ما ببینیم که واقعا این نقصه حل شده یا نشده.
بیر ترگرزو ابراهیمی سپتا ستاین سپ دیره منه نفت هرکلی در توایم در گندون و پاسازی تو بندی بلابیل و حزبون و انتخابات و خپلواک کمیسیون سره ناست در لوده و در بایومتریک ستونزی په اړه باندې دوی اندیښنې درلودي، ستاسو معلومات څه دي چې دا ستونزه حل شوې ده که نه لا هم په ځای پاتې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه د اوریدونکو دپاره تاسو دپاره وړاندې کوم. زمونږ نظر دا دی ټول ټاکنې د افغانستان ولس مهمه پروسه ده. دا پروسې د سلامتیا پاکله عذاب و ګوندونو خپل علی زلی ارکل کلیدی، ولی متاسفانه مونگ اوس هم اندیخنه لرو د کمیسیون د گفتار او د کمیسیون رفتار دیر فرق لری. د انتخابات و لیسی جرگی انتخابات که کمیسیون دغه اطمینانونو پر خلکو باندی ورکلی و اما در تعمل دی انتخابات و ریزمان لیدل پر دیر لوی برخه دی خلکو رایو غلاس و خلق و رای و معاملیس و دا افغانستان ولس یو وار دا کمیسیون باندی شکمن سو. اوس مونگ علی زلو تلاشو دغه سلامتی ها دا پاره دی. رازو دا بایومتریک ماشینون مشکلات که تر اوس یو کال تیری گی دا ولسی جرگی تاکنی متاسفانه تر یو کال هم کمیسیون نکولای سی دغه تخنیکی مشکلات به حساب حل کی. داسی شکاری کمیسیون پدی انتخابات هم کی خپل مسئولیتونه پا سمت هوگا نا انجامی گی پدی اکلا مونگ تر دری ورځ پوری تو جلسگان اخیستل تلاش کوو، انشاءالله کوشش بکوو دغه تخنیکی مشکلات حل سی و د افغانستان ولس درایو زمانت درایو سلامت انشاءالله جدی توګه انشاءالله په نظر کې ونیول سي.
که تخنیکی ستونزې حل نشي اندېښنې اصلا څه موجود دي چې څه به وشي؟
خب دلته کمپنی ده، کمپنی د خارجي کمپنی ده، دغه وایي مونږ په نړۍ هغه سیمو کې انتخابات کیږي، تجارب لرو، ظرفیت لرو و دغه ستونزې د حل کېدو لار لري. زما باندې دغه کمپنی صحبتونه مهم دي و مونږ عذاب غوالو دغه کمپنی اظهارات کې دي بل کمپنیګانې کې د دغه کمپنی نه نظارت کوي، دغه کمپنی تخنیکی موضوعات سره آشنایی لري او هغه غوالو راسی در ملوک اظهارات کې په افغانستان حکومت کې په افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات کې وای سمه ده، درست ده، څنګه ده. مون فکر کوو کې دغه تخنیکی مشکلات یو جدي اراده پکی وو ان شاء الله ال کیدای شي. مونږ دغه اراده متاسفانه د حکومت له خوا نه وینو. کمیسیون هم یو روز یو ورځ یو خبري کوي، بل ورځ بل خبري کوي. زما غوښتنه دا ده د کمیسیون نه دغه اظهاراتو باندې دغه خپل وظیفه او مسؤلیت باندې په سمه توګه ورسیږي و د ملي پروسه کې ټول ټاکنې دي دغه انشاءالله به خط سرتر کېدو و موافقیت کې انشاءالله خپل مسؤلیت و دنده سمه توګه انشاءالله اجرات.
یعنی استاد هدف دا ده چې کمیسیون نه غواړي په لوی لاس باندې دغه تختیم کې ستونزې حل کړي. څه فکر کوي چې دوی کوم لوی تقلب ته لاره برابره کړي؟ څنګه
یو موضوع ستا زما په نظر کې کمیشنران نوی تاکل سویدی دغه تخنیکی تجارب انتخاباتی د تاکنو تجارب کې ولري، متاسفانه دغه تجارب دوی نه لري او د کمیسیون په منځ کې یو نامانګي سته. کمیشنران د خپل منځ کې یو واحد نظر نه لري. بران مونږ شکمن یو په دې دغه سالم مدیریت نه دغه د یو نظر د یو اراده د یو تصمیم سلی دغه اخسی ان شاء الله به دغه کولای شي د پروسه سالم توګه مدیریت وکړي. اما مونږ وینو خپل امو تقسیم اوقات باندې دغه وظایف کې په وخت او وخت د دو وخت کمیدو په نظر نیولو کې سره خپل امو دغه وظایف سم رښتیا شکل نه دی عمل کیږي.
تاسو تاین سه وای چې د کوم کمیشنران چې ټاکل شوی دی د انتخابات د کمیسیون لپاره دوی تجربه نه لري او په دې برخه کې شاید ډیر پوه نشي. هغه وخت چې دغه کمیشنران ټاکل کېدل د احزاب په توګه تاسو په دې پوهېدئ چې دوی تجربه نه لري، ولې مو خپل غږ پورته نه کړ؟
ما خپل غږ مې پورته کړ دغه زمان. متاسفانه د پروسه داسې دي د افغانستان اعلان سو مونږ کمیشنران وټاکو، کمیشنران هم د ریاست جمهوری کاندیدان وټاکي. مثلا سل کسان خپل سی وی خپل اسناد وړاندې کړل، سل کس په منځ کې پنځه تنه مثلا د دوه کمیسیون شکایت کمیسیون د مستقل انتخابات کمیسیون په افغانستان کې دغه شخصیتونه وو. متاسفانه دغه تجارب انتخاباتي تجارب نه لري چون افغانستان نوی نظام لري د ټول تاکنې د دیموکراسي نوی پدیدګان دي چې په افغانستان کې راځي او مشکلات دي. مونږ په حل د پاره زمان ونیسي دغه تجارب د انتخاباتي تجارب د انتخاباتي تخصص د انتخاباتي تحصیل د پاره زمان ونیسي و مونږ اوس متوجه شو په دې حل کې د کوتاه مدت کوم شی نه لر، ولی در د طولانی مدت و موضوعاتی که مونگ یو تحصیلی پانتون یا پانزه په دې لپاره لازم دي بل گاوندی وادونه بل وادونه په نری کچه کې لري. خو اوس مهم دا دي د تعهد او ایمانداری او په افغانیت او اسلامیت او وجدانی خپل وظایف او په خپل ایمانداری سره ان شاء الله تر سره وکي ټول زیات مشکلات الکیدای لارونه لري.
ډیره مننه تاین صاحب ته تاته راګرځو. ابراهیم صاحب د ولسی جرګي له انتخاباتو را وروسته تقریبا کمیسون سو میاشتې وخت درلود چې لږ تر لږه د ولسمشریز انتخاباتو لپاره دوی په بشپړ توګه باندې تیاری ولري. په ځانګړي ډول په بایومیټریک کې ستونزې بیا را پیدا کېدل او دومره په وړاندې باندې دومره جدي اندېښنې را پیدا کېدل، هغه څه دي چې د انتخاباتو کمیسون تر سوال لاندې راولي؟ ولې په دې دومره وخت کې دغه ستونزې درک نه شوي کړی، حل نه شوي کړی چې اوس بالاخره لږ تر لږه انتخاباتو ته دیر شي یا نه ویش ورځې پاتې دي او دغه ستونزه را پیدا شي؟
خو درس ها و تجربه که از انتخابات های گذشته خصوصا انتخابات 28 میزان مفرا گرفتیم، این موضوعی در رابطه با فهرست رای دهنده بود که تصحیحات صورت گرفت و مشکلات حل شد و در رابطه با دستگاه بایومتریک بود که ما به خاطری که بتوانیم خوبتر و بهتر استفاده بتوانیم از این دستگاه بایومتریک در روز انتخابات، ما همراه نماینده های ارشد کمپانی درامارلوگ تماس شدیم و نشست هایی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با این حال در بیرون از افغانستان داشتند و چندین تن از متخصصین خود به خاطر آموزش آموزگارای ارشد ما فرستادن که 20 تن از آموزگارای ارشد ما استفاده تکنولوژی بایومتریک فرا گرفتن که بتانن که این بار ما استفاده از این درست آموزش مطرح بکنیم. خب متاسفانه کمپانی درامارلوگ در رابطه با شناسایی انگشتان دست و چهره را مواردی که مطرح کرده بود زمانی که نظارتی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حضور داشت، نهادهای ناظر و اعضای جناهای سیاسی داشتن، این مشخصه را نمیتوانستن که تفکیک بکنه و شناسایی بکنه و از این خاطر کمیسیون مستقل انتخابات، دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و کمپین درامارلوگ مسئولیت داد که هر چه زودتر این نقصه حل شود و دوباره ما به روز انتخابات به این مشکل مواجه نشیم و تلاش ما همی هست که این بار مطلوب تر عمل بکنیم و انتخابات مطلوب تر داشته باشیم. خب چالش ها و مشکلات خواهد باشد، این آدم نمیتونه که رد بکنه. ما امیدوار هستیم که این چالش ها و مشکلات به زودی حل شود و در رابطه با آموزش کارمندای ما فعلا مطابق پلان ما پیش میریم و تمام مواد اساس و غیر اساس مطابق فهرست رای دهنده به تمام ولایت افغانستان فرستاده خواهد شد.
خو هغه څه چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي، هغه دا دي چې په دغه ماشینونو کې د بایومیټریک په دستګاهو کې را پیدا شوې ستونزې د حل کېدو وړ نه دي.
خو کمپین درمولوک چې که بر ما گفته و عملا نشان میدن که صافیه شده از ترست ما قرار داده که با میهن که این تشخیص میدانه و در صورتی که تشخیص بتونه و مشکل حل شوه کدام موارد نگران کننده نیست. در صورتی که اگر این موارد باز هم مشکلات خود داشته باشه، خب باز اون حالت ممکن روند انتقال مواد و تاخیر مواجه شد تا زمانی که این نقص حل شوه.
که چرته د دغه مواد د انتقال محلویش لزن سر مخ کیږي ټول انتخاباتي پروسه بل لخن سر مخ نه کی؟
خب تمام مواد دیگه ما مواد اساس و غیر اساس همشون بسته‌بندی شده، تنها دستگاه بایومتریک است. دستگاه بایومتریک واسه میشه که به تمام ولایت افغانستان با یک برنامه دیگه تا روز انتخابات دسترس قرار بدیم، کدام موارد نیست. اما تمام مواد دیگه که در رابطه هست خوالی تو روز ما فکر نکنم، اما این نقصه حل شده.
ابراهیم صاحب یه پوښتنه چې شاید لوریدون کو سره ویل خلکو سره چې دا ځل په بایومیټریک دستګاګانی له انټرنیټ سره وصل کیږي کنه؟ دام هم دغه سی آفلاین
استفاده میشه دستګاه ها و یک سیم کارت تقریبا به تمام دستګاه ها سیم کارت ها از طریق دو کمپنی با یک انترنت که مشخص هست براش. در جایی که اگر انترنت باشه به شکل آنلاین استفاده میشه، جایی که نباشه آفلاین. اما جایی که مثلا اکسس یا دسترسی به انترنت نیست، اونجا آنتنا کار نمیده، انترنت کار نمیده، به محلات یا انتقال داده میشه که جانتن باشه، آنتن تکسس داشته باشیم که مستقیما تمام دیتای خود و معلومات خود و بس سرور اصلی که در کمیسیون مستقل انتخابات است از طریق قبولت مستقیما یا ارسال بکنه و تمام نتایج از تمام دیدگاه ها رو ما داشته باشیم. این بار این مورد هست که ما تلاش میکنیم که همزمان تا روز انتخابات ما بتانیم تمام داده هایی که در دیدگاه بایومتریک وارد میشه یا معلوماتی که هست مستقیما انتقال پیدا بکنه و سرور عمومی در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات تا بساس از اون مارکا مداد از رایدندا و جلوگیری کرده باشیم از آرای خیالی و اوهی و از
تقلبات که چرتا پا بایمشک دستگاگانو که سنزی حل نشی زکر تاسی خپلم تردیدم پا دیبانی باور نلره چه حل بشی که نه تاسی وای چه او کوشش کی چه حل شی او باید حل شی که حل نشی بیا بم لبایمشک دستگاگانو نه پا انتخاباتو که استفاده وشی که نه بیل بایمشک دستگاگانو.
خب مورد گفتم در دسترس ما قرار ده که مشخصه را تشخیص میده که مثلا مشکل نداره و به اون روز ما فکر نکنم که ما به اون روز برسیم که استفاده نشه، اما استفاده میشه و این نقصه حل میشه و کدام مورد نیست و بعد ما بسیار به اطمینان بالا این تاکید کردن و یکی از شرایطی که ما که کمپانی داره ملوک در قرارداد آمده این مورد مشخص هست که یا هست و چون دیدگاه دیگه شان که بودن قبلا شناسایی میتونست بکنند، اما این سافتویری که مشخص شده بود دستفانه دیگه شناسایی نمیشد، اما این سافتویر دیگه که در دسترس ما قرار داره تفکیک یا شناسایی انگشتان دست و چهره افراد اشخاص داره.
در کوم موارد چه تاسی یادوی که په بایومتریک دستگاهانو که ستونزه همده سپاتی شی کله چه دغه مواد مرکزی ډیټابیس ته استول کیږي دلته به نشانه سی کیږي نه پیژندل کیږي، یعنی مثلا که په یو بایومتریک دستگاه کې یو کس درې ځل څلور ځل رایه استعمالی او دغه رایه دلته مرکزی ډیټابیس ته استول کیږي.
د سرور مشکل د سرور شناسایی میتونه تنها د دستگاه ها مورد هست و ای این قسم گفت حل میشه در سرور تمام معلومات که پی اونجا باز ما میتونیم شناسایی بکنیم. خب موضوعی است که در معلات خود دزگاه ها با همزمان اونجای بجای شناسایی بکنن.
تا این سی پدیزه که در پختن پیدا کی گی که چرتا پا بایمشک دزگاگانو که سنزا پاتی کی گی اولک تر لگا پا مرکزی سرور که در داغ تخلو مخنی ولکی دیشی بیا تاسو کم سنزا لره.
خب اساسی اندیخنه داده مونگ کله چې وخت په نظر ونیسو په سلور 20 ساعت کې په 30 ساعت په پیوش پیورس کې دغه مشکل لسی نسی ال کیدای مونږ غوښته وو د انتقال او په ولایت کې دغه دسکې وزندې دل سي توقف سي، اما کمیشن داسي وای دغه مشکلات ال سي ال سوی دی مونگ دی انتقالات و پروسی شروع کلی دی دغا دی ده اساسی مواد و ده تاکن اساسی مواد شمیرل کیجی مونگ دغی اندیخنی پاتی دی دغی دسکاگان اوز که اپتیت ندی اوز دغی تخمیکی ظرفیت نلری سنگ که دایسی انتخابات و ریز سمکار که او خپل کار گزارش پا دیتابیس ده انتقالوی دغا مونگ اندیخنی دی اوز تروس ده عذاب ده گندونو ده قل اتمنان ده دغی دپاره نه دی سوی مونگ اتمنان یا اعتماد نلرو دغی دپاره کمیسیون سر خبری می روان دی در ملوک خصوصا در ملوک کمپانی سر خبری می روان دی انشالله پا دغی دوسی دغی یو دوه ورز پا اینده که انشالله دغا مشکل مونگ تصور که و صادقانه عمل بوی انشالله دغا ستونزی الکیدای شی یعنی لار لری که سما توگا دغا
خلاقو ندی حل شوی نسنگ اجازه ورکل شوی جلک تلگا دغا مواد ولایتو تا انتقال شی
دقل دسکاگان مونگ داسی فکر کهو دسکاگانی سمرا مشکل ستونزی نلری سمشوی دی دغا انتقالوی اغا دسکاگانی که تروس دغی تخمیکی ستونزی ندیل شوی اغی در تا در سه شی لاندیدی تکنیکی مونیتورینگ لاندیدی داسی آقای ابراهیمی صاحب ول دو سواد تکنیکی کارمندان دغه دسکاګانو څخه اوس کار کوي مونږ دغه هله کمیسیون لرو ان شاء الله ار سوای ان شاء الله صادقانه بوي په افغانستان خلکو د افغانستان ګټو د افغانستان د اسهمه او آینده دخواره ان شاء الله طول و مسئولیت لرو
حل نشي کدا سونه
حل نشي موقف جدي او تر موقف لاندې جدي ولالیو ان شاء الله تر الکیدو ان شاء الله مرحله ته خپل تلاش کوي کو هر چیرته زما نظر مبهم مشکوکی مو خپل همکاری کمیسیون سره وزندیدو یعنی د تحریم د انتخابات و هر آپشن کی مونږ ته قانون اساسی افغانستان قانون اساسی قانون د ورکلی دی هغه آپشنونه ان شاء الله استفاده کوو په کمیسیون یا پروسی سلامتی لپاره
که د غسونځي په زیپات شي او د ولسی جرګې انتخابات مونږ تاسو لره لګټوړی سره مخامخ فکر کوي چې ولسمشریز انتخابات به منظم وي کنه د کې به غسونځي موجود وي
ادقل ز خوده خوشبینی وایم لرم نسبت لدی ولسی جرګه تاکنو د ریاست جمهوری تاکنو پایا و محسوس تفاوت مثبت تفاوت سره ان شاء الله کی تر سره شي چون کمیسون نوی تجارب اخستل دی ادقل د بایومتریک سیستم پسمه توګه عملی کیږي ان شاء الله په قابل ملاحظه در رای زای کیدلو د تقلب د مخه نیولو ان شاء الله کومک کیده غی زاوینه وګورو ان شاء الله کی دغه انتخابات عذاب بو تلاش وکړي کمیسیون حکومت افغانستان نره ایوادونه که افغانستان دغه پروسی ماید که طولو یوزه انشالله کوشش باو که وضعیت انشالله که خبه کیجی
ابراهیم سیب در روسی پختنی بطوگا کسام تاین سیب بیاری چه دوی دازل لحیل مندیر دیره لری سوم را در شفاف و انتخاباتو در ترسره که دو داد موجود دی کسام کمیسون چارواکو پا دیارا پخام داد ور کرده و خو دو روسی جرگی انتخابات تا که و کتل شیال تا من دا غدا ول داد موجود و خو روس تا نتایج پا شکل بانده را و نو آتا دازل بیام داد موجود دی نتیجی بسنگی
خو در انتخابات 28 میزان اگر ما شما ببینیم نسبت به هر انتخابات دیگه شفافتر بوده تقریبا ما 3 میلیون 200 هزار افراد اشخاص بودن که دیتابش ما هستن که از تکنولوژی بایومتریک استفاده کردن و در مجموع ما 4 میلیون رای دهنده داشتیم مستند. خب موارد تقلب در بعض مواردی که بوده میپذیریم اما در کل سطح تقلب نسبت به هر انتخابات دیگه بسیار کمتر بوده و استفاده از تکنولوژی بایومتریک خود در اصل تامین کننده شفافیت هرچی بیشتر است، یعنی حضور فیزیکی شهروندان رو مشخص میکنه، یعنی از آرای خیالی و هوایی جلوگیری میکنه. در پلیوزی که میسور مستقل انتخابات تصمیم بهی گرفت که بارکوت هایی که یا مشخصه جزگاهی بایومتریک که از افراد اشخاص است در برگه های رایدی برچسب میشه، یعنی اوراقی که دارای بارکود یا مشخصه بایومتریک در خود عقب آرای برگه های رایدی نباشه و ابطال است یا باطل هست، یعنی قابل اعتبار نیست که خود تامین کننده است. موضوع تصمیم دیگه که میتونه مستقل انتخابات اخذ تصاویر خانم ها به شکل اجباری که در گذشته ها متاسفانه به نام خانم ها آرای خیالی هوایی استفاده میشد که یام مورد هست تامین کننده دیگه مورد فهرست رای دهنده است. در گذشته ها مراکز معلات مشخص نبود که چقدر افراد اشخاص اینجا ثبت نام کرده و برگه ها روان می شد، اما این بار ما مطابق فهرست رای دهنده ها و افراد اشخاصی که در اونجا ثبت نام کرده فهرست وجود داره، ما برگه های رای دهنده روان
می
کنیم و نقش ناظرین و اعضای بیا خیلی برازنده است که می تواند تامین شفافیت بگم کمک بکنه.
تعیین سیب در روسی پختنی بطوگه استاسی غختانه در شفاف انتخابات در سرکی دو پارت
زما غوښتنه داسې دي کمیسون خپل صلاحیتونه مسؤلیتونه مسؤولانه توګه کار اخیستي او د دغه پروسې د شفافیت لپاره خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره وکړي او داسې وایم دغه پروسه ملي او پروسه ده د ملي پروسې سلامتیا هر څوک وظیفه ده خاصتا د کمیسیون وظیفه ده د نوماندو د مردم د خلکو د رایو ټولو شی کې په کمیسیون د مربوط دی دغه په ښه توګه خپل وظایفو سرتره کړي انشاءالله مونږ په یوه موافقانه پروسې انشاءالله په شپږم میزان کې ولرو.
ډېره زیاته مننه ابراهیمي صاحب او بشیر احمد تیانج له تاسو دواړو نه درنو دوستانو د دې اونۍ زمارای زما حق خبرونه کې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو تن ویان عبدالعزیز ابراهیمي او همداشان د جنبش د ګوند ویان بشیر احمد تیانج را سره میلمانه ول. تاسو مننه چې د خبرونه مر سره تر پای واورېده. تر بیا د خدای په امان.
زمارای زما حق
نیوان درس پادی مواد ته پرون درس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو